په افغانستان کې سهار ته به شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه دو ځانګړو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د خزو لپاره نیمنړی اواز اساسي بشري حقوقو ته خو به هم لنډ خبري برخه لرو. دا لنډ خبري برخه د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. د اسلامي دولت ډلې داعش د خراسان څنګه په ټلګرام چینل کې په کابل کې د دوشنبه د ورځې د برید مسؤلیت واخیست. کابل لپاره د طالبانو د امنیت قومندانۍ چارواکو ویلي چې په دغه چاودنه کې چې د کابل ښار د شپږمې حوزې دارالامان سیمه کې په یو وزرن ډول موټر سایکل کې د نښلول شوي ماین له امله شوي دوه تنه وژل شوي او یو لاروی ټپي شوی دی. د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه له دې مخکې هم د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې د خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی دی. د شمس او عمری په نوم افغان خبریال چې لس ورځې وړاندې د طالبانو استخباراتو په کندهار کې نیولی و بیرته خوشی شوی دی. د هغه ورور نصرت عمری چې خپل هم محلي خبریال دی ازادي راډیو ته دا خبر تایید کړ.
خوشبختانه چې هغه پرون چهار شنبه په کابل کې له زندان آزاد شوی او هیله ده چې نن سهار یعنی نن پنج شنبه به د کندهار ته خپل کور ته او خپل فامیل ته راورسیږي.
د افغانستان د آزادو خبریالانو ټولنې په یو بیان کې د شمس عمری د خوشی کېدو هرکلی کړی دی. د طالبانو حکومت یې اونۍ وړاندې د شمس عمری په شمول درې خبریالان ونیول چې دوی خوشی او یو لا هم د طالبانو سره په بند کې دی. طالبانو په دې وروستیو کې په ننګرهار، پکتیا او کندز کې هم یو شمېر خبریالان نیولي چې تر اوسه نه دي آزاد کړي. د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې نن او سبا په ننګرهار، کونړ، لغمان، خوست، پکتیا او پکتیکا کې د ورښتونو له امله د سیلونو د بهېدو خبرداری ورکړی دی. دغې ادارې پرون په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په یو شمېر ولایتونو کې به د باران کچه له لس تر دیرشو ملي مترو پورې وي. په خبر پاڼه کې له خلکو غوښتل شوي چې د سیند له غاړو د سیلونو په وخت کې ژر تر ژره ځانونه خوندي ځایونو ته ورسوي. د اوړي په پیل کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سیلونو له امله تر 500 ډیرو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. هغې خصوصي جت الوتکې چې د واګنر په نوم اجیرو وسلوالو ډلو پورې تړلې وه د راغورځېدو په پیښه کې لس تنه وژل شوي او ویل شوي چې د دې ډلې مشر یوګینی پریګوژین هم د وژل شوو کسانو په لس کې دی. د امبرایر لګاسي په نوم په یوه برازیلي خصوصي شرکت پورې تړلې دغه الوتکه له موسکو څخه سان پیترزبورګ ته روانه وه چې د تویر سیمې اړوند د کوژینکینو په نوم یوه ګڼ میشته سیمه کې راوغورځېده. دې الوتکې د درې عملیې په ګډون لس تنه په دغه الوتکه کې سپاره وو. د روسیې د بیړنیو چارو وزارت پرون د ورځې ناوخته په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې وویل چې د لومړنیو راپورونو له مخې په الوتکه کې سپاره ټول کسان مړه شوي دي. د روسیې د هوایي ترانسپورټ فدرالي ادارې رسویتسیایا ویلي چې د مسافرو د لست له مخې چې د ټولو بشپړ نومونه پکې شامل دي، د یوګینی پریګوژین نوم هم شامل دی خو تر اوسه نه ده تایید شوی چې پریګوژین په الوتکه کې سپورو که نه. خو په واګنر پورې تړلي ټلګرام چینل کې د هغه مړینه اعلان شوې ده. ګری زون چینل پریګوژین یو اتل وطن پال بللی او ویلي دي چې نوموړی د نامعلومو کسانو په لاس چې هغه د روسیې غداران بللي وژل شوی دی. د دې پیښې په وړاندې د غبرګونونو په ترڅ کې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن وویل هغه په دې خبر حیران نه دی چې پریګوژین ښایي د الوتکې په غورځېدو کې مړ شوی وي. بایدن وویل زه په واقعیت کې نه پوهېږم چې څه پیښ شوي خو زه حیران نه یم. هغه زیاته کړه په روسیه کې داسې ډېر څه نه پیښېږي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین پکې لاسونه لري، خو زه دومره نه پوهېږم چې اوس ځواب ولرم. پریګوژین چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین نږدې متحدو د هغه د واکمنۍ په وړاندې د جون په 24مه د لنډمهاله وسلوال پاڅون مشري وکړه چې په ترڅ کې د واګنر جنګیالیو د روستوف آن دون جنوبي ښار د لنډې مودې لپاره ونیو. او د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې نن د 500 اوریزو لوبو د روانې لوبلړۍ دوهمه سیالي ترسره کوي. لوبه د کابل په وخت د ماسپښین په 2 بجو د سریلانکا په مهانداراجا پاکسا لوبغالي کې ترسره کیږي. دغه راز د افغانستان د فوټبال د ولسو کلونو ځوانانو ملي لوبډلې هم ایران ته پرون 2-1 په وړاندې ماتې ورکړه. دغه سیالي چې پرون د مرکزي د آسیا مرکز یا کافا اتلولیو په ترڅ کې ترسره شوه، افغانستان د لوبې په لومړۍ او دوهمې نیمه کې یو ګول ترسره کړه او په دې سره د ایران پیاوړي لوبډلې ته 2-1 په وړاندې ماتې ورکړه. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. لکه څنګه چې خبرونه په فایل کې موول د دې خبرونه ډیره برخې ازادي رادیو دوه ځانګړو پروګرامونو ته ځانګړې شوی، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. د بشری حقوقو د څار او د بخښنې نړیوال سازمان نو او یو شمېر نورو فعالانو او سیاستوالو له طالبانو هغه کار غندلی چې لسګونو نجونو ته د زده کړو په هدف متحده عربي اماراتو ته د سفر اجازه نه ده ورکړې. د طالبانو مسؤلانو پرون چهارشنبه دغه نجونې د کابل هوایي ډګر بیرته راوګرځولې، چې په ظاهر یې لامل هم د محرم نه درلودل یاد شوي دي. د الهابتور ګروپ مشر چې دغه نجونو ته د لوړو زده کړو سکالرشیپونه برابر کړي، غوښتنه کړې چې طالبان باید په خپل دې اقدام لسره غور وکړي.
د طالبانو د حکومت هغه ګام ته چې د کابل له هوایي ډګر یې سلو نجونو ته د لوړو زده کړو په هدف د اماراتو د سفر اجازه نه ده ورکړې، غبرګونونه پارولې دي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د طالبانو دا ګام د خبرداري وړ بللی، او په خبره یې دا د هغو ظلمونو له کچې هم پورته دی چې دا مهال یې طالبان لزده کړو د نجونو او ښځو د بې برخې کولو لپاره ترسره کوي. د دغه سازمان د ښځو د برخې مسؤل هیدربار پر ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر لیکلی، دا د نجونو د زندانی کېدو لامل کیږي چې نور کسان ورسره په زده کړو کې مرسته نشي کولی. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا څانګه هم د طالبانو دا کار غندلی، او هغه یې د تعلیم او آزاد تګ راتګ د حق ښکاره سرغړونه بللې ده. دغه سازمان په یو بیان کې غوښتنه کړې چې د افغانستان واکمنان ژر تر ژره باید له دې پریکړې لاس په سر شي او د غنجونو ته د سفر اجازه ورکړي. د پوهنتون یوې استادې او د ښځو د حقونو فعالې مسکا دستګیر هم د طالبانو دا کار زیاتای بللې، او پر ایکس شبکې لیکلي افغان نجونې او ښځې دا اجازه نه لري چې د ځان او کورنۍ لپاره د ښه ژوند هیله وکړي. د ټولنیزو رسنیو یو شمیر کارونکو بیا لیکلي پرون چهارشنبه د طالبانو حکومت د تحصیل په هدف د نجونو د سفر مخه ونیوله، خو هم بیا د همدې علم له برکته د سپوږمۍ په جنوبي برخه کې خپله سپوږمکۍ کینوله. هڅه مو وکړه د طالبانو د حکومت له ویاندویانو وپوښتو چې د کومو دلایلو له مخې یې دغو سلو نجونو ته د متحده عربي اماراتو د سفر اجازه نه ده ورکړې، خو هغوی زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. په خاطر دې طالبانو د کابل په هوایي ډګر کې د هغو یو شمېر نجونو د سفر مخه نیولې چې محرم نه درلود. دغه یو شمېر نجونو چې د سفر مخه نیول شوی ویلي ځینو یې د سفر لپاره محرم هم درلود، خو له هغه سره سره هم اجازه نه ده ورکړل شوې. د غنجونو ته د الهابتور ګروپ مشر خلاف بن احمد الهابتور چې خپل یو میلیاردر دی په دوبۍ کې د زده کړو زمینه برابره کړې ده. احمد الهابتور د اکسپر شبکه د طالبانو پر دې ګام خواشینی ښودلې، او له هغوی غوښتنه کړې چې پر دې کار له سره غور وکړي. هغه په یو ویډیوي پیغام کې ویلي
زنن په دې پریکړه ډیر مایوس یم. زه هیله لرم چې طالبانو حکومت په دې پریکړه بیا کتنه وکړي. زه غوښتنه کوم چې دوی ته اجازه ورکړي. دوی د زده کړو او سفر حق لري، دا عمل د منلو نه دی.
طالبانو وخت له بیا رسیدو وروسته د ښځو پر کار او تحصیل بندیزونه لګولي چې د ګامې د ګڼ شمېر افغانانو او دغه راز نړیوالو بنسټونو اندېښنې پارولې دي. تازه د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ ویلي تیرو دوه کلونو کې په افغانستان کې بشري وضعیت ډیر خراب شوی، او په خبره یې له طالبانو سره حساب او کتاب د راتلونکو تعامل د پالیسۍ اصلي ټکی دی. طالبانو بیا په وار وار پر ښځو د یو شمېر بندیزونو په برخه کې د خپلو تګلارو ننګه کړې، او پر تعلیم او تحصیل د بندیزونو په اړه یې ویلي چې شرایط ورته نه دي برابر. نیوکه کوونکی بیا وایي که د طالبانو حکومت رښتیا هم غواړي چې د نجونو تعلیم او تحصیل دوام وکړي، نو د شرایطو برابرول د کلونو نه بلکې د میاشتو خبره ده.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واوري.
مخکې په راپور کې مو واوریدل چې د بشري حقوقو د څار او د بخښنې نړیوالو سازمانونو او یو شمېر نورو فعالانو او سیاستوالو د طالبانو هغه کار غندلی چې لسګونو نجونو ته د زده کړو په هدف متحده عربي اماراتو ته د سفر اجازه نه ده ورکړې. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته په کتنه کې میل آنلاین ورځپاڼې هم پر همدې موضوع تمرکز کړی دی. میل آنلاین ورځپاڼې د طالبانو لخوا د زده کړو لپاره د یو شمېر نجونو سفر ته د اجازه نه ورکولو موضوع ته پام اړولی، او په یو راپور کې چې د ورځپاڼې خپور کړی ویل شوی چې د نجونو ته د لوړو زده کړو بورسونه د خلف احمد الهابتور په نوم د متحده عربي اماراتو یو میلیارډر د دوبۍ د پوهنتون په همکارۍ ورکړی وو. وبخی د راپور لمخې الهابتور خوشینی سرګند کړي چې طالبانو هغه سل نجونې چې ټاکل شوی و د چهارشنبه پورز له کابل څخه دوبۍ ته لاړې شي نه دی پریخي چې دغه سفر وکړي. هغه د طالبانو له چارواکو غوښتي چې هر څومره ژر چې کېدای شي دغه نجونې پریږدي چې سفر ترسره کړي. د راپور له مخې طالبانو په نویوم لسیزه کې د خپلې لومړنۍ واکمنۍ په نسبت دا ځل د یوې معتدلې تګلارې ژمنه کړې وه، خو د دوی د واکمنۍ تیرو دو کلونو وښوده چې د خپلې دې ژمنې خلاف پر نجونو او ښځو سخت محدودیتونه لګولي دي. د 2020 کال د دوبی رئیس چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، لومړی له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته تللو راوګرځولې، او د 2020 کال په ډسمبر کې هم د نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو دروازې وتړلې. انفو مایګرنت خبرونې چې د پناه غوښتونکو او کډوالو اړوند موضوعات خبروي، په فرانسه کې د نادیه په نوم د یوې افغان پناه اخیستونکي برخلیک ته پام اړولی او لیکلی دي. نادیه وایي چې نور د خپل هیواد اړوند خبرونه نه اوري ځکه دا ډیر خپه کوي. نادیه چې په افغانستان کې له فرانسوي سرتیرو سره کار کوو، د 2020 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له خپل هیواد ووتل، او د خبرونې په لیکنه اوس د یوې پناه اخیستونکي په توګه هڅه کوي چې د طالبانو له ګواښ لرې په فرانسه کې د ځان لپاره نوی ژوند پیل کړي. په دوام کې لولو چې نادیه خپلې کورنۍ ته په افغانستان کې پاتې ده ډېر اندېښنه لري. د انفو مایګرنت په لیکنه نادیه چې اوس 10 کلنه ده، هغه مهال د فرانسوي ځواکونو اړوند په یوه پلورنځي کې کار کاوه، خو کله چې دغه ځواکونه له افغانستان ووتل، نوموړي د قابلګۍ په برخه کې زده کړې بشپړې کړې او غوښتل د خپلې خوښې دغه دنده مخته یوسي. خو د خبرونې په لیکنه وخت د طالبانو له رسېدو سره نادیه چې له فرانسوي ځواکونو سره د کار سابقه درلوده مجبوره شوه چې هیواد پرېږدي. نادیه انفو مایګرنت ته ویلي چې په خوای د افغانستان په اړه ډېرې ویډیوګانې لیدلې، خو اوس دا کار نه کوي ځکه په لیدو به ډېره خفه کېده او حیرانېده چې څه وشول چې هیواد بیرته تورې دورې ته ور وګرځېد. نادیه وایي هیله لري چې په افغانستان کې رښتینې سوله رامنځته او ښځې او سړي له یو شان ازادیو برخمن شي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم،
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني،
اینالی سه دختره خود دیگه جیانو خلاص کردم دادم شانه، بخاطر مشکلات اوشنه نانشنه چطور میکردم؟
دیوی کند میرمنی غاک موابریده چه ویلی لباد اقتصادیالت سرم مخده. پا افغانستان که دوگ دو جگرول واجی دیرای میرمنی کندی شوی او ماشمان ده پلار لسوری سخه بی برخیدی. دا میرمنی وایی چه دوی لحیت لوری هم مالی ملاتر نلری. پا دوی که یوش میر کندی خزی چه پدی ورستویو که خپلی دندی للا سور کری وایی ده سبا او بیگا دوده تا حیرانی دی. پا خبره ده جمهوریت لسقوط مخ که خپلا پا بیلا بیلو زینو که کار کبو او ده کورنه اقتصادی ستونزه حل کبولی. خوز چه طول لاری ورباندی بندی شوی دی دوی او یتی ماشمان لبیش میر ستوندو سر مخ دی. بسیره یوال امداس کندو میرمنو سخده. هغه وایی
سه دختره خود دادم شانه، بخاطر مشکلات اوشنه نانشنه چطور میکردم؟
دری وڑی وڑی لونی مور کری واده میکری دستون زلا وجه دوده اینا او به اینا چه میکری وی خپلوانو که می واده کری اوس می اوه کچنی لور چل پلار زخه یو کلنا پا دیوار اصرا دا زمن می لمستری سر شگردن کری سهر زی مخم رزی دونی دو سوارو پی حقو تور کوی
افته دو سادر پا برزو آمیده.
د طالبانو له دوامځلي واکمنۍ څخه وروسته اکثره نړیوالې مرستې بندې شوې. میرمنې هم په ډېری ادارو کې له کار کولو څخه منع شوې چې په دې میرمنو کې کونډې ښځې هم شاملې دي. له بلې خوا په کونډو ښځو او یتیمانو باندې د تقاعد پیسې هم بندې شوې. د میدان وردګو اوسیدونکي ماریا وایي چې تر ټولو زیاتې بیا د پخوانیو نظامیانو کونډې ښځې